السلام علیکم د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. متحدو ایالاتونو په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عملي کولو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساس تطبیقیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایز بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې په اهم محضر کې اعدامونه او په درو وهل د بشري حقونو څرګنده او ویرونکې سرغړونه ده، ځکه نو د خورا زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. د طالبانو حکومت د امریکا د دې انتقادونو په ځواب کې ویلي چې د دې سزاګانو تطبیق د اسلامي شریعت یوه برخه او د افغانانو غوښتنه ده. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت به د دې احکامو تطبیق ته دوام ورکړي. امنیتي ځواکونو د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې هغه مرکز بیرته نیولی دی چې پاکستاني طالبانو یو شمیر کسان پکې یرغمل کړي وو. د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ټول وسلوال چې دا مرکز یې د دوو ورځو لپاره په ولکه کې ووژلي دي. د جرمني خبري اژانس وایي په دې عملیاتو کې شپږ ویشتنه وسلوال وژل شوي او د تروریزم پر ضد د مبارزې د پولیسو ټول یرغمل شوي افسران ژغورل شوي دي. دا مرکز د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي وسلوالو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه ونیوه چې یو بندي د مرکز له ساتونکي پولیس څخه وسله واخیسته او ورپسې ټول برمته او نور بندیان آزاد کړل. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت د چمن سیمې له دیني عالمانو او سوداګرو سره د سپین بولدک چمن په دروازه کې د وروستیو نښتو پر مخنیوي خبرې کړې. په یو بیان کې چنن د کندهار د والی دفتر خپور کړ له چمن څخه د راغلي پلاوی د غړو په حواله ویل شوي چې دوی غواړي په راتلونکي کې د دې ډول حملو مخنیوي وشي. بیان زیاتوي چې طالبانو طالبانو پلاوی په غونډه کې ویلي دوی د خپلې خاورې د دفاع لپاره اقدامات کړي دي. د سپین بولدک چمن په دروازه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تېره اونۍ دوه ځلې نښتې وشوې چې دواړو خواوو ته یې مرګ ژوبله واړوله. طالبانو پاکستاني ځواکونه او پاکستاني لوري طالبان د دې حملو په پیل تورن کړي وو. امریکا او متحدانو یې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران له متحد هیواد روسیې سره د لویدیځ د هغو ادعاو پر سر شخړه وکړه چې وایي تهران مسکو ته پر اوکراین د حملې لپاره بې پیلوټه الوتکې ورکوي. په دې غونډه کې متحدو ایالتونو د ملګرو ملتونو پر سر منشي هم تور ولګاوه چې د روسیې ګواښونو ته تسلیم شوی او په دې اړه په څېړنو کې پاتې راغلی دی. په پرونۍ غونډه کې د ایران له اټومي موافقې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر وتلو وروسته د دواړو خواوو په ځنډیدلو خبرو کې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د نه ګډون په مسله کې هم امریکا او ایران پر یو بل تورونه ولګول. او د بشري حقونو د څار سازمان وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر خرسون ښار له اته میاشتنۍ ولکې وروسته د وتلو پر مهال د دوو موزیمونو یوې کلیسا او د ملي آرشیف زرګونه تاریخي او هنري آثار لوټ کړي دي. د هیومن رایټس واچ یوې مسؤولې بلقیس ویلي نن تور پورې کړ چې روسي ځواکونو د خرسون د اشغال په وروستیو ورځو کې له دې ځایونو څخه تاریخي انځورونه، سره زر، سپین زر، یوناني لرغوني آثار، مذهبي تصاویر او تاریخي توکي په لاریو کې بار کړل او هغو سیمو ته یې ولېږدول چې د روسیې تر ولکې لاندې دي. د بشري حقونو د څار د سازمان په وینا روسي سرتیرو د اوکراین په جنوب کې لږ تر لږه د پینزو فرهنګي مؤسسو هنري او تاریخي آثار لوټلي دي چې جنګي جنایت بلل کېږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. د ازادۍ رادیو خبرونه په لاندو څپو په 1920 او 1520 مترو اوریدلای شي، یعنی په 2000 او 2140 13800 او 15640 کیلو هرتز. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او هر ورځ اوریدلای شي. ورانه په خبرونه کې به ووري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو لخوا د درو وهلو پر حکمونو اندېښنه ښودلې. د اندېښنې په یو مرکه کې شاربو
حدود خو شرعي مجازات دی افغانان منی په خپل اصل کې هیڅ ستونزه نشته ده. مهمه مسله د دوی د تطبیق ده او د تطبیق لپاره د بستر مساعد دل دي.
په بنو کې د پاکستاني طالبانو لخوا د نیول شوی مرکز د عملیاتو په اړه جزئیات درکو. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي افغانان په ژمي کې د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال له خوړو او سونګ توکو د یو خوخولو ته اړ دي. هند ته کډه شوی افغان ژورنالیستان له پراخو ستونزو سر ټکوي.
چالش هایی که ما در کشور هندوستان
با هغه ننګونی چې مونږ په هند کې لرو پراخ یو ډیر دي، ټولنیز ستونزې، اقتصادي ستونزې، د ماشومانو لپاره د زده کړو ستونزې، رواني او روغتیایي ستونزې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په نیمه نړۍ پروګرام کې د هغو نجونو د زړه خواله اوري چې په فرغت غونډه کې د کورنۍ د نارینه و غړو د نه ګډون داغې پر زړونو پاتې دی.
هیله مې درلودله چې باید د ما د فراغت په غونډه کې همې کورنۍ راسره شته وي او همې استادان راسره شته وي، کوم چې زما سره زحمت کول دي، ما ته لارښوونې کړې دي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمای کې له اساسي او بشري حقوقو پروګرام سره خبریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. میر احمد سپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. متحده ایالات وایي تر هغه وخت به له طالبانو سره اړیکې پراخ نه کړي تر څو چې دوی له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه وي کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون د طالبانو له لوري د شرعي سزاګانو د ورکولو د راپورونو په غبرګون کې ویل متحد ایالات له طالبانو سره په خپلو محدودو اړیکو کې د بشري حقونو مسله په جدي ډول مطرح کوي او له خپلو متحدانو سره به په دې اړه پراخې سلا مشورې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان بیا د حدودو د جاري کولو ننګه کوي او دا کوي چې دا د افغانانو غوښتنه ده. په دې اړه جزئیات مرسلین ارسلا اوروی.
د طالبانو حکومت له لوري د حدودو جاری کولو په وړاندې د نړیوالو خبرګونونو دوام په تازه خبرګون کې د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا ټینګار کړی چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به د دوی له لوري د بشري حقونو په برخه کې کړنو ته پکتو ترسره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د افغانستان په وخت تیر شپه ناوخته خبریالانو ته ویل دوی طالبانو ته په ډاګه ویلي طالبان اړ دي چې له امریکا په ځانګړي ډول افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. خو نت پرایس ټینګار کوي چې د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو کړنو ته پکتو تر اوسه دوی نه دي توانیدلي چې دا غوښتنې پر ځای کړي.
کوم تصویرونه چې موږ له افغانستانه وینو چې په هغې کې خلک په درو وهل کېږي، په محضر کې مجازات کېږي، دا د بشري حقونو ښکاره وحشتناک نقص او زموږ لپاره د ژورې اندېښنې وړ مسله ده. طالبان په دې کار سره د خپلې واکمنۍ لومړۍ دورې ته ستنېږي، هغه دوره چې هیڅ افغان نه غواړي هغې ته ستون شي. داسې یو افغانستان چې هیڅ فرصت، ثبات، امنیت او هوساینه پکې موجوده نه وه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان وی چې د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره په خپلو محدودو اړیکو کې د بشري حقونو مسأله په جدي توګه مطرح کوي او له خپلو متحدینو سره په دې مسأله په پراخو مشورو بوخت دي. نت پرایس وی چې لا هم طالبان تر جدي بندیزونو لاندې دي او د په خبره د امریکا متحده ایالات به تر هغو له دوی سره خپلې اړیکې پراخې نه کړي چې طالبانو له افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو عمل نه وي کړی. خود طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې د حدودو جاری کولو په برخه کې د دوی وروستي اقدامات د افغانانو غوښتنه ده. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې دوی د افغانانو بشري حقونو ته درناوی کړی او ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري به د حدودو جاری کول دوام ومومي.
دا موضوع خو د اسلامي قوانینو برخه ده. موږ د نړۍ یو هیوادونو نه غواړو چې اسلام ته درناوی ولري او د اسلام د احکامو په اړه ناسم برداشت، ناسم خبرې ونه کړي. افغانستان اسلامي امارت اسلامي قوانین پلي کوي، دا که پخواني وو که اوسني وو، دا د اسلام قوانین دي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو له پیله چې دا د 14 میاشتې تیریږي، د دوی حکومت د قوز میاشتې په 14مه نیټه د لومړي ځل لپاره د قصاص او حدودو جاري کولو لړۍ له فرا ولایته پیل کړه او تر اوسه یې په ګڼو ولایتونو کې په بیلابیلو جرمونو لسګونه تورن کسان په درو وهلي دي. طالبانو دا کار وروسته له هغې وکړ چې د دوی مشر ملا حبت الله اخندزاده خپلو قاضیانو ته امر وکړ چې د خاصو جرایمو په صورت کې حدود او قصاص عملي کړي. د طالبانو دې کړنې د کورنۍ خبرګونونو ترڅنګ پراخ نړیوال خبرګونونه هم راوپارول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لوري په عام محضر کې د تورنو کسانو مجازات کول ظالمانه او له وحشته ډک عمل بللی او ژر تر ژره د بندېدو غوښتنه یې کړې.
د طالبانو د حکومت لخوا د قضایي احکامو د جاري کولو په تړاو د نړیوالو د وروستیو خبرګونونو په اړه مرسلین ارسلا د حقوق پو سبحان الله مصباح نظر پختلای دی. ښاغلی مصباح په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې له حقوقي او قضایي اړخه د طالبانو محاکماتي بهیر څومره رون او قانوني دی.
حدود خو شرعي مجازات دی افغانستان افغانان منی په قوانینو کې ځای درلود د موږ د جزا کود کې ټول حدود او قصاص او دیت ټول راغلي دی او دا په خپل اصل دی کې هیڅ ستونزه نشته. مهمه مسله د دوی د تطبیق ده او د تطبیق لپاره د بستر مساعد دل دی. یو مهمه اصل د قضا لپاره مستقل والی ده. د نن سبا طالبانو په رژیم کې دغه قضا مستقله نه ده، یعنی په سیاسي لحاظ باندې تحریک پورې اړه لري اکثرا قضات. د دې تر څنګه قانونیت د پروسې ده یا مدون والی د پروسې ده چې دا ټوله ډیو پروسس چې ورته وایي دا ټول باید جدا په دا پروسه کې مراعات شي تر څو عادلانه شي پروسه او شفاف شي د قانون پر بنسټ. لږ تر څنګه یو سلسله حقوق دي چې متهم لري او دا حقوق باید په نظر کې ونیول شي. نو اوس نن سبا محاکم سره دي چې مستقله نه ده، د قوا او د تفکیک مسله معلومه نه ده، اساسي قانون موږ نه لرو. نو په دې اساس باندې دغه حدود او د دیات او د قصاص لپاره فرصت نه ده مساعده. دا په داسې حال کې چې دا یو نازکه یو حساسه نوع د مجازات ده چې په یوادي شبه باندې هم دا له منځه تللی شي.
مسبسب د دې احکامو جاري کول نه دا چې په افغانستان کې غبرګون نه راپارولې دي، په نړۍ کې هم دا غبرګون نه راپارولې. په داسې حال کې چې تاسو اشاره وکړه چې طالبان د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي، نو دغه د دې حدودو جاری کول او د بشري حقوقو نقض څونه کولای شي له نړۍ سره د دوی تعامل ته ستونزې جوړې کړي؟
له دغه کړنو سره طالبان په واضحه توګه د نړۍ د غوښتنو سره په ټکر کې دي چې په دې کې پرته له شکه عام وګړي قربانیان دي او پرته له شکه چې د دوی د نظام د استمرار لپاره ډیر تاوان کوي او دا د خلکو په زړونو کې نورم ویر اچوي او فاصله رامنځته کوي. دا په قصدي توګه دي ځکه چې طالبان چې کله حاکم شول له سره یې د حکومتدارۍ لپاره خاصه برنامه نه درلودله او په دغه یو نیم کال کې هم ثابته شوه چې دوی اصلا برنامه د حکومتدارۍ لپاره نه لري. که چیرته درلوده نو حکومتداري د یو اساسي قانون په چوکاټ کې ممکنه ده. اوس دوی نو د اساسي قانون لپاره کومې لارې په نظر کې نیولې دي او نه هم د وګړو اساسي حقوق په نظر کې نیسي. نو دا په دې معنی چې دوی په قصدي توګه نه غواړي عادلانه او شفافه حکومتولي ترمنځ کې تر څو افغانان په یو مطمئنه فضا کې ژوند وکړي په افغانستان کې.
بلې، مسبسه بس قانوني تشه موجودیت په افغانستان کې او دا چې بیا د نړۍ سره په تعامل کې دا څونه د خپل افغانانو په ژوند تاثیر کوي؟ ځکه متاسف اوس عملا د دې شاهد یو چې په افغانستان کې متاسفانه بیکاری او لوږه خپل لوړې کچې ته رسیدلې ده.
سیاسي شدید بحران سره چې مخامخ یو چې د رسمیت پیژندلو ستونزې دي او د نن د قدرت د ویش موضوع ده چې اوازې د طالبانو په لاس کې ده. اقتصادي دغه بحران چې 90% د فقر په ژوند کې حالت کې ژوند کوي او ډیر بد حالت د وضعیت په عملی لحاظ باندې تر دې راپورونو ډیر زیات بدتر ده. امنیتي وضع هم تر هغه حده چې لکه په خو غونډه وسم هغه کمپلیکس اتکونه او دغه ستونزې بیا هم شته ده. نو د دې بحرانونو وضعیت همدغه ادامه ملری دوی سنلری او دا واقعیت ته چې نن سبا موږ سره مخامخ یو.
د حقوقي قضایي چارو شنونکې سبحان الله مصباح چله ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امنیتی ځواکونو د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې هغه مرکز بیرته نیولای دی چې پاکستانی طالبانو یو شمیر کسان پکې يرغمل کړی وو. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبا د ازادۍ رادیو د مشال څنګه اډیټر داوود خټک په استودیو کې راسره د خټک سب خبرونه ته راغلست. د موضوع جزئیات د عملیاتو جزئیات لمړی راته وایي اصلت فن.
ډیر مننه تکل سی وستا سوریدونکو ته هم سلامونه. تازه اطلاعات داتی اوسوس لګشی به مخ کی په دغه ځای کې چې کم عملیات روان وو هغه مکمل شوی دی او الته اوس د دی په اصطلاح د صفایي کار روان دی، یعنی قتل کیږي چې سمره الته مړی دي، سمره زخمیان دي، سمره کسان چې د اغي سره هغه نیول شوی دي، په هغه کې سمره کسان زخمیان دي. نو اوس چې کوم اطلاعات مونږ تر رسیدګي لږ شی بوړاندې اطلاع دا و چې لس هغه کسان وژل شوی دي، یعنی د تحریک طالبان والا کسان چې چا ځان سرګندو، شپږ پکې د پاکستان د پوز او پولیسو کسان ژوبل شوی دي، او یو پکې د پوز افسر ژوبل شوی دي، او درې هغه کسان زخمیان شوی دي کوم چې د دې په ولکه کې.
داسې معلومات شته چې هلته د پاکستاني طالبانو وسلوال څو کسانو او برمته یا یرغمل څو کسانو
کره شمیره نه ده معلومه چې هلته خو دا اطلاع دي چې له ډیره وخته په دغه سنټر کې د تحریک طالبان کسان ساتل کېدل، نو ظاهره ده چې دا کسان به په لسګونو کې وي یا به د لسو او پنځه لسو نه د دې شمیر ارومرو دا به زیات وي د دې نه. او برمته کسان چې کوم دي نو په هغې کې چې کوم د پوز یو میجر وو او صوبیدار میجر،
یعنی جګړن،
او جګړن هغه میجر وی دلته صوبیدار میجر چې وی دا خودم ویل کیږي خو
تقریبا هغه رنگ دی هغه مرتبه ده.
نو یو دا دی او د سره یو سو پولیس والا هم وو. ک ویډیو تاسو کتلی په یو ویډیو کې دا سرګندیږي چې دا یو سړی ناست وي هغه نګر چا پیر درې سلور کسان ټوپک نیولې دا په وګ باندې وغیم ور سره ناستي، خو حد مندا کسان بزیات وي.
مننه. که دغه مرکز په باب یو لنډ معلومات راکړی چې دا مرکز د څه شي لپاره و؟ دا د تروریزم پر ضد مبارزې د پولیسو د مرکز په نامه یاد شوی په رسنیو کې، خو دوی څه کار کوي؟
دا د مرکز چې کوم ځای و دا د بنو په چاونې کې، پوځي چاونې چې دا په اغې کې دا مرکز جوړو، او دا کوم ځای کې چې دا واقعا شوې ده نو دا د اغې مرکز یو برخه وه، یعنی د اغې یو خونه وه یا یو سو خونی و چې هغه په دې ځای کې وي. دغلته به د تحریک طالبان کسان ساتل کېدل، کوم کسان به چې اونیول شول هغه به دغلته ساتل کېدل، او د دینه به په دغه ځای کې پلټنې کېدې. په ظاهره باندې دلته دوه قسمه خبرې مخې ته راځي. یو خو د پاکستان حکومت دا خبره کوي چې دا د پلټنو دوران کې یو وسلوال د پولیسو نه ټوپک اخیستی دی او بیا دا نور کسان نیولې دي، خو بلخوا د طالبانو لخوا دا اطلاع راځي، وسلوال طالبانو لخوا، چې د دوی کسان په دغه مرکز باندې ورغلي دي، باقاعده پلانینګ کړی دی، پاغي باندې ورغلي دي، ورننه وتلي دي، بیا دا کسان برمته کړی دي. د دې به ورستو لګه صفای وشي.
ډیره مننه. او یو ورستی سوال ته هم که ځواب راکړي، پرون د دې مرکز له نیول کېدو ورسته داسې راپورونه هم راغلل، ویل شول د خیبر پختونخوا د سیمه ایزو چارواکو په حواله چې له دې پیښې وروسته پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان د حکومت له استازو سره په همدې موضوع خبرې کړي. دا خبرې څومره دقیقې دي؟
د بیرستر سیف په حواله کوم چې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار دی، د هغه په حواله سره دا قسمه خبرې راځي. خو بیرستر سیف همیشه هم دا قسمه خبرې کوي په یعنی په حقیقت کې مونږ ډیر داسې هغه اون لیدل. ها، یو وفد د سپین بولدک لارې کندهار ته تللی چې هغه د پاکستان د علماو وفدو پرون یو جرګه وه، او هغه به نن هم په کندهار کې و طالب چارواکو طالبانو سره خبرې کولې. هلته په دې اړه باندې چې دلته د سرحدي پوله باندې چې دا ډزې کېږي د دواړو خواو دا څنګه ردي مخنیوي اونول شي، هغې به نن واپس راځي. خو څو پورې چې د خبرو خبره ده چې طالبانو سره، یعنی د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کېږي، زما خیال چې داسې نشته.
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د مشال څانګې ایډیټر داود خټکو چې د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د یو مرکز د عملیاتو په اړه یې جزئیات راکول، امنیتي ځواکونو نن په دې سیمه کې په بنو کې په دې سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې هغه مرکز بیرته ونیو چې د یک شنبې ورځې راهیسې د پاکستاني طالبانو د وسلوالو په ولکه کې و. اوس هم نورو مسایلو ته ورځو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي دا ژمی به میلیونونه افغان کورنۍ دې ته اړ وي چې د خوراکي توکو او سونکو توکو ترمنځ اوبښې یو خوښ کړي. یونیسیار دا خبره پر خپل ټویټر لیکلې. یو شمیر خلکو هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر روان ژمي کې د ژوند پر سختو شرایطو اندېښنه ښودلې.
هر دفعه که نو اعلان میکنه کله ما مثلا برای ملت مثلا زغال مواد غذایی را ارزان میکنیم، میبینیم که مثلا قیمت ها بالاتر میشه.
علی رضا په کابل کې اوسیږي. دای د هغه ژمی اندېښنه لري چې سړی د افغانستان د هر کور دروازې ته رسیدلی دی. نوموړی وایي سږکال د ده او د ډیرو خلکو لپاره د یخنۍ او لوږې د زغملو ترمنځ انتخاب ستونزمن دی. علی رضا ازادي راډیو ته وویل
په اصل کې
تیر کال د یو من ډبر اس کرو پیا شپک 500 وا اوس ل یو سلو لس څخه تر یو سلو شلو پوری دا خوراکي تو کی هم دو چند شوی دي موږ نشو کولای چې په یو وخت کې سون تو کی او خواړو واخلو
مثلا سوخت مواد غذایی هم زمون بخرید.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکې حبیبه چې د کور میرمن او د دریو ماشومانو مور ده وایي بیکاری او د بیو لوړوالی یې کورنۍ له دوو لارو سره مخ کړی ده چې ژمي لپاره سون توکي واخلي یا خوراکي توکي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
تیر کال بای چیټې وې دا ښه کار و سخ کال دا کار نه دی شوی بای ډېرې لوړې دي که د سون توکي واخلو خوراکي توکي نشو اخیستی که خوراکي توکي واخلو د سون توکي نشو اخیستی ژمی هم را رسید.
دا اندېښنې داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا UNHCR هم دې موضوع اندېښمنه کړې ده. UNHCR د سه شنبې په ورځ په خپله ټویټر پانه کې ولیکل په سږني ژمي کې به په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ دې ته اړ شي چې د خوړو او تودوخې ترمنځ یو غوره کړي. دغې ادارې دا هم لیکلي چې نړیوال ملاتړ به له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. د تېرې جمعې په ورځ د سره سلیم نړیوالې کمیټې یا ICRC هم په خپلې ټویټر پاڼه داسې ویډیویي راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان خلک به په راتلونکي ژمي کې له سختې بېوزلۍ او یخنۍ او د ماشومانو د ناروغیو له زیاتېدو سره مخ شي. دغې کمیټې په خپل یوه ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان خلک له دوو سترو ستونزو سره مخ دي، د خوراکي توکو چمتو کول او د کورونو ګرمول. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو 1400 میاشتو کې بېوزلي او بېروزګاري په بېساري ډول زیاته شوې او د دې موضوع په اړه تل نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. متحدو ایالاتونو او متحدانو د امنیت شورا په غونډه کې له روسیې او د روسیې له متحد ایران سره په دې بحثونو کې ونښتل چې روسیه لا هم د اوکراین په جګړه کې له ایراني بی پیلوټه الوتکو کار اخلي. اوکراینی چارواکي هم وایي روسیه په دې وروستیو کې له ایرانیو بی پیلوټه الوتکو په استفادې د اوکراین دننه د برېښنا تاسیسات ویجاړ کړي دي. بل لور ته روسیې پوځیانو تازه د اوکراین په دونیتسک سیمه کې جګړه توده کړې او پر نورو سیمو یې هم بریدونه کړي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه تر ډیره د اوکراین پر جګړې او په دې جګړه کې د ایران په ګډون د یو شمیر هیوادونو پر رول ورټوله وه. متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ایران سره په دې مسله تود بحث وکړ چې تهران مسکو ته کمیکازا بی پیلوټه انتحاري الوتکې او نور تجهیزات ورکوي او روسیا یې د اوکراین جګړه کې کاروي. د امریکا او ایران د استازو بحثونه نور هم مخ ته ولاړل او دوی یو بل د هغو خبرو په درېدو کې پړه وبلل چې د ایران اټومي تړون ته د امریکا د بیا ستنېدلو په هدف پیل شوی وي. متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش هم تورن کړ چې ګواکې د روسیې ګواښونو ته تسلیم شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دغې غونډې سره هممهاله له اوکراین د تازه جګړو راپورونه هم خپاره شوي دي. اوکراینی چارواکو ویلي پرون دوشنبه پر کیف او شاوخوا سیمو یې بریدونو کې روسیې له 1500 ایراني بې پیلوټه الوتکو کار اخیستی دی او دوی لږ تر لږه 1500 دغه ډول الوتکې ویجاړې کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت د بې پیلوټه الوتکو په وسیله شوي دغه بریدونه د جګړې له پایله تر ټولو پراخ بللې دي. پر دې سربیره له دونیتسک هم د تودې جګړې راپورونه ورکول شوي او اوکراینی چارواکو ویلي روسي پوځیان هڅه کوي چې له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. د اوکراین پوځ ویلي په دونیتسک سیمه کې دوی هم د روسي ځواکونو پر سنگرونو بریدونه کړي او د هغوی دوه هلیکاپټرې رانسکوري کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي د روسي هدف د اوکراین د برېښنایي تاسیساتو ویجاړول او یخې هوا ته د ملکیانو پرېښودل دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ ل خپل بلاروسي سیال الکساندر لوکاشینکا سره په لیدنه کې د پوځي تمرینونو په ډیریدو ګډو امنیتي اقداماتو پوځي روزنو او پوځي مرستو خبرې کړې دي. بلاروس چې د روسیې او اوکراین دواړو گاونډای دی د هغه محدود شمیر هیوادونو لډل دی چې د اوکراین په جګړه کې د پوتین ملاتړ کړی دی. پر اوکراین د روسیې د ناماجه یرغل نن د دسمبر په شلمه 300 ورځې پوره شوې، خو دغه جګړه لا هم روانه ده او امریکایي چارواکو ویلي روسان د پایته رسیدو خبرو ته لیواله نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر خبریالان او د رسنیو کارکونکو چې په دې وروستیو کلونو کې هند ته تللي وای، د ویزې او دندې د نه لرلو له کبله په بد وضعیت کې ژوند کوي. دوی وایي په هند کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ ته د پناه غوښتنې لپاره هم راجا کړي، خو تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې له هیڅ یو هیواد څخه د پناه غوښتنې تایید واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه ویلي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو مخکې شاوخوا 2000 خبریالانو او رسنیو کارکونکو په رسنیو کې کار کوي چې اوس یې شمیر له 3000 څخه هم کم شوی دی.
بنابر تهدیدات مشهود امنیتی از طرف گروه طالبان وادار به ترک افغانستان شدیم.
سید اجمل بهوای دی افغان رسنه دی سیاسی پروگرامونو په څنګه کې کار کوي، خو د امنیتی ګواښونو له امله د هیواد پریښودلو ته اړ شو او اوس په هندوستان کې کډوال دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې په خوا دی یک په نوم تلویزیون کې ویاند و، خو اوس له وکل نو رئیس انتظار باسي چې د پناه غوښتنې دوسیه به په هندوستان کې د ملګرو ملتونو یو ان ایچ سی آر د کډوالو د عالي کمشنری لخوا څیړل کیږي. ښاغلی بها په هند کې د ژوند سختیو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو شکایت کوي.
چالش هایی که ما در کشور هندوستان به عنوان مهاجر داریم خیلی گسترده و زیاد.
هغه ننګونی چې مونږ په هند کې لرو پراخ یو ډیر دی، ټولنیز ستونزې، اقتصادي ستونزې، د ماشومانو لپاره د زده کړو ستونزې، رواني او روغتیايي ستونزې، په خوا کې د کار او د ویزو د نه لرلو لامل د افغان مهاجرینو لپاره د کاري چاپیریال نشټوالی به تر ټولو لوی ستونزه ده چې د هر کډوال لپاره یې ژوند تنګ کړی دی.
خغلی به هوایی چې په هند کې په شخصي دارو او دفترونو کې د کار حق نه لري او د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره په یاد هیواد کې د افغانانو لخوا په جوړ شویو تعلیمي مرکزونو کې د ژبې او کمپیوټر په تدریس بوخت دی. یو بل افغان خبریال عبدالرحمن همدر چې له 15 کلونو راهیسې په هند کې ژوند کوي هم د قانوني ویزې د نه لرلو ستونزې جدي ګڼي او د کډوالو د ملاتړ موسو له نه همکارۍ شکایت کوي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د رسنیو کاري وضعیت هم له جدي ننګونو او ګواښونو سره مخ دی او نشکولی بیرته افغانستان ته لاړ شي.
اگر در کدام درملتون یا در کدام دکان یا
که چیرې په کوم درملتون یا دکان کې کار وکړو، هغه هم په ډیر کم ماش د پولیسو لخوا نیول کیږو، ځکه چې موږ ویزه نه لرو. زموږ بل ستونزه دا ده چې موږ په رواني ستونزو اخته یو. هر خبریال چې دلته اوسیږي په سخت ډیپریشن او ژور خفقان باندې اخته دی.
د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د افغان خبریالانو ټولنې د ورکل شوې شمیرو له مخې په یاد هیواد کې شاوخوا 40 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکي ژوند کوي. دغه ټولنې ویلي دوی له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په هند کې د افغان خبریالانو د ستونزو د هواري لپاره د دوی ملاتړ وکړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط مخکې 1,850 خبریالانو او د رسنیو کارکونکو په افغان رسنیو کې کار کاوه، خو اوس د دوی شمېر له 3000 څخه هم کم شوی دی. د نای د دفتر مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته ویل چې د امنیتي ګواښونو او نور ستونزو له امله ډیری رسنۍ تړل شوي او یا هم خبریالان بیکاره شوي او یا له افغانستانه وتلي دي.
رسانه‌های زیادی مسدود شدن و در فعالیت
ډیری رسنۍ تړل شوي او فعالیتونه بند شوي دي. د رسنۍ او ډیری او کارکونکو خپل دند له لاسه ورکړي او ځینې د ګواښونو له وجې ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي. د دې ښکارندوی کوي چې د ژورنالیزم بنسټیز عنصر په هیواد کې لمنځه ځي. بیا بیرته د خبریالانو د ټولنې رغول 40 کاله وخت غواړي.
په ورته وخت کې د بی پولي خبریالانو سازمان د روان کال په اګست میاشت کې په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د رسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې په تیر کال کې د رسنیو 60% کارکونکي له افغانستانه وتلي دي. د طالبان حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په څو ځله ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ته ژمن دي. په تیرو څو کلونو کې په تیره بیا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ډېر شمېر خبریالان له افغانستانه وتلي، یو شمېر خپل د مقصد هیوادونو ته رسېدلي، خو ډېری لا هم د پاکستان او هندوستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د دوسیو د څېړلو په تمه دي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو خبرونه په لاندو څپو 19 25 یا 2000 او یا 2000 یو سلو 40 14 شپته او 15 شپک سو 40 کیلو هرتز هم اوریدلای شي، او که انټرنیټ لری نو د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم خبريږي. د سهار لوو د مخام تر او له غورسته ثبت شوی خبرونه هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه لرو. نیمنړی او اساسي او بشري حقوق د ازادي رادیو 19 پروګرامونه دي چې شبه ورسته پیلېږي، خو دا وخت د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې دي. تاسو د خبرونو اوریدو ته راوړم. متحده ایالاتونو په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عمل کولو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساس تطبیقېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس بیگا په واشنگټن کې خبريالانو ته ویل چې پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو تصویرونو کې په عام محضر کې دمونه او په درو وهل د بشري حقوقو څرګنده او ویرون کې سرغړونه ده، ځکه نو د خورا زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. د طالبانو حکومت د امریکا د دې انتقادونو په جواب کې ویل چې د دې سزاګانو تطبیق د اسلامي شریعت یو برخه او د افغانانو غوښتنه ده. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت به د دې احکامو تطبیق ته دوام ورکړي. امنیتي ځواکونو د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې هغه مرکز بیرته ونیو چې پاکستانی طالبانو یو شمیر کسان پکې یرغمل کړي وو. د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی اغه وسلوال چې د مرکزی د دوه ورځې لپاره په ولکه کې وژل دي. د جرمني خبری اژانس وايي په دې عملیاتو کې شپږشتنه وسلوال وچل شوی او د تروریزم پر ضد مبارزې د پولیسو ټول یرغمل شوی افسران شغورل شوی دي. د مرکز د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی وسلوالو د یکشنبه پر ورځ ورسته له هغه ونی و چې یو بندي د مرکز له ساتونکو پولیس څخه وسله واخیسته او ورپسې ټول پولیس برمته او نور بندیان آزاد کړل. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د بلوچستان یالت د چمن سیمې له دینی عالمانو او سوداګرو سره د سپین بولدک چمن په دروازه کې د ورستیو نخټو پر مخنیوي خبرې کړي. په یو بیان کې چنن د کندهار د والی دفتر خبر کړ ل چمن څخه د راغلي پلاوي د غړو په حواله ویل شوی چې دوی غواړي پر اتلونکو کې د دې ډول حمله مخنیوي وشي. بیان زیاتوي چې د طالبانو پلاوي په غونډه کې ویلي دوی د خپل خاورې د دفاع لپاره اقدامات کړي دي. د سپین بولدک چمن په دروازه کې د طالبانو او د پاکستانی ځواکونو ترمنځ تیرونه دوه ځلې نښتي وشوي چې دواړو خواو ته مرګ جوړ لوړوله. طالبانو پاکستانی ځواکونه او پاکستانی لوري طالبان د دې حمله په پیل تورن کړل. امریکا او متحده ایالاتو پرند ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران له متحده هیواد روسیې سره د لویدیز د هغو ادعاو پر سر شخړه وکړه چې وایي تهران مسکو ته پر اوکراین د حمله لپاره بي پيلوټه الوتکې ورکوي. په دې غونډه کې متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو پر سر منشي هم تور ولګاو چې د روسیې ګواښونو ته تسلیم شوی او په دې اړه په څیړنو کې پاتې راغلی دی. په پرونی غونډه کې د ایران له اټومي موافقې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ تر وتلو وروسته د دوړو خواو په ځندیدلو خبرو کې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د نګډون په مسله کې هم امریکا او ایران پر یو بل تورونه ولګول. او د بشري حقوقو د څار سازمان وایي روسي ځواکونه د اوکراین پر خرسون خر له اتم یشتنې ولکه ورسته د وټلو پر مهال د دوو موزیمونو یوې کلیسا او د ملي آرشیف زرګونه تاریخي او هنري آثار لوټ کړي دي. د هیومن رائټس واچ وی مسؤل بلقیس ویلی نن تور پورې کړچی روسي ځواکونو د خرسون د اشغال پر روسي ورځو کې لدی ځایونو څخه تاریخي انزورونه، سرزر، سپینزر، یوناني لرغونی آثار، مذهبي تصاویر او تاریخي توکي په لاریو کې بار کړل او هغه سیمو ته ولیک ډول چې د روسي تر ولکې لاندې دي. د بشري حقوقو د څار د سازمان په وینا روسي سرتیرو د اوکراین په جنوب کې د لک تر لګه 50 فرهنګي مؤسسو، هنري او تاریخي آثار لوټلې دي چې د دوی په وینا جنگي جنایت دی.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان له شمیر په انتونونو څخه فارغ شوی ماسلی نیوي چې طالبانو یې د فراغت په مراسمو هم یو لړ بندیزونه لګولي. د دې په وینا ساکل ورته د فراغت په مراسمو کې د دوی د کورنۍ نارینه وغړو او نارینه استادانو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د کابل په انتون د ادبیاتو د پانځي د پښتو څانګې ماسله لیمه رحماني چې ساکل په لومړی درجه فارغ شوی دا وایي چې څلور کاله د فراغت غونډې ته ډیره تلوسه درلوده چې له کورنۍ او استادانو سره ونمانځي. خو ساکل د طالبان حکومت دا خوخی هم ورنه واخسته.
دا غیله مې درلودله چې باید ما د فراغت په غونډه کې هم کورنۍ سره شتوي او هم استادان سره شتوي. کوم چې زما سره زحمت کول د ماتې لارښوونې کړې دي ډېرې تلوسي سره مې هیله درلودله چې دا هر څه په لسترکو باندې ووینم. د نارینه او استادانو نه ګډون، د کورنۍ د نارینه او غړو نه ګډون، دا هغه څه دي چې هر مسله یې ډېره زړه ماتې کړې ده.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مطبوعاتي دفتر د محصلینو له فراغت وروسته له کابل پوهنتون څخه د څلور زرو محصلینو د فراغت غونډې په اړه رسنیو ته اعلامیه او انځورونه واستول چې په هغه کې هم یوازې الکان ښکاري. د خورشید خوسی پوهنتون یوې محصلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم یاد شي ویل چې د دوی په پوهنتون کې د فراغت غونډه یوازې هلکانو ونمانځله.
بر ما اجازه تجلیل از
ما ته اجازه را نه کړل شوه چې خپل فراغت ونمانځم. په تېرو کلونو کې به نورو محصلینو نو په ډېرې خوښۍ سره خپلې د فراغت غونډې ته کورنۍ او دوستان وربلل، خو سږ کال موږ له خپل دغه حق څخه محروم شو. څلور کاله درس ویل مو کم کار نه دی.
چهار سال درس خواندن ما کلم کار کمی نیست.
لولو زده کړو څخه وروسته د فراغت غونډې ته نه یوازې محصلین بلکې کورنۍ هم په دې تمه وي چې له اولادونو سره د خپلو هلو ځلو ثمر وګوري او په ګډه یې سره ونمانځي. میرمن قمر نیازی وایي چې د اولادونو د فراغت غونډه کې ګډون د دې لپاره د ژوند تر ټولو خوښه شیبه ده.
عموما کورنۍ فامیلونه مور و پلار ارزو ارمان لري چې اولادونه یې تحصیل وکړي، تعلیم ترلاسه کړي، اوچت نوم ترلاسه کړي. په دغه لړۍ کې چې کله کوم تشویقي برنامې وي، کاغه د مکتب د فراغت دورې، کاغه د پوهنتون د فراغت دورې، نو مور و پلار دې ته هوسیږي چې خپل د اولادونو په فراغت کې برخه واخلي، هغوی تسهین کې، هغوی تشویق کې، خپل د هغه زحمتونو صله وویني. نو دا یو ډول خوند لري، یو ډول لذت لري، یو ډول انرژي اخلي، بالخصوص مور، ځکه چې مور بیا ډېر خپل اولاد ته زحمت باسي، ډېر خپل اولاد ته په داسې مسایلو کې دقیق اوسیږي او ډېر سپورټي خپل اولاد د تعلیم په برخه کې، او ډېر ارزو ارمان لري چې خپل اولاد په داسې ورځو کې چې هغه د یو تعلیمي لاسته راوړنې سره ټولنې ته وړاندې کیږي، نو مور باید تر څنګ اوسیږي او په دغه ورځ کې خپل پر بچو باندې ویاړ او افتخار وکړي. په مجموع کې هر مور د غواړي بالخصوص خپل مخبل د اولادونو په فراغت غونډه کې د ارزو ارمان درلودل چې زه د هغوی سره اوسیږم، او کله چې هغوی دغه د فراغت اسناد ترلاسه کوي د هغه اولادم سترګې خپل والدین یعنی خپل مور و پلار لټوي، چیرې د مور مې چې ما نور هم تشویق کړي، چیرې ده چې ماته نور هم په ما باندې ویاړ وکړي، په ما باندې افتخار وکړي، چې دا لحظات په ژوند کې نه هېرېدونکي لحظات دي او په اذهانو کې ثبتېږي، او کله چې یادونه ځینې کوو هم په هغه یاد کې لاغه یو ډول ویاړ سته، یو ډول افتخار سته، یو ډول ناز سته.
هغه کسان چې په تیرو دورو کې له پوهنتون څخه فارغ شوي او په ډیر آرام او صمیمي فضا کې خپلې د فراغت غونډې نیولې دي وایي که څه هم له فراغت نه کلونه کلونه تیر شوي دي، خو بیا یې هم خاطرې په ذهن کې تازه دي او کله چې وریادېږي اوس هم د خوښۍ احساس کوي. نوري خبرې لاغلې عادلې بهرام نظامي خبرو.
دا یوه مرحله ده چې هر ځوان ډیر ورته اواسي او ډیر دو تعلقه مند وي چې کله به بخیر دا د فراغت ورځ رسي او دا فراغت به د ماته یو مختلفو دوستانو د طریقه یو کورنۍ د طریقه ماته مبارکي راکول کیږي. زه به څه رقم دو ته آمادګي نیسم. دا د هر ځوان یوه وسوسه ده. دا په وړکین چې پورې هېڅ تفاوت نه لري، احساسات چې دی والک په وجود کې خپل فراغت ته لري، یوه نجلۍ هم لري او هېڅ د دو بیان ډیر هغه دی سخت دی چې سړی وایي چې څومره سړی په دو وخت کې احساساتي وي، په خصوص فراغت دی پوهنتون هدف یې چې زه فارغه یم یا فارغ یم زبا په ډیر خوښو ځایو کې او د مطابق د خپل رشته اوس نو کار کوم. یو انسان زحمت په یوه رشته کې وباسي، هغه یې دو په خاطر چې بیا په مغو رشته کې خپلې ټولنې ته خپلو خلکو ته خدمت وکړم. نو د موږ په وخت کې دا ورځ ډېره ښه لمانځل کېدله، د پوهنتون د خانه هم لمانځل کېدله او دا رقم د کورنیو د پاره هم ښه هغه کېدل، ترتیبات ورته نیول کېدل. بیا به دلته ډېر غټ مراسم و، تبکی به وه، ګلونه به و، او موږ هم په ګلونه لمانځل شوي. کله چې د دو هغه نه فارغېدلو پوهنتون، هغه خاطرات ډېر خواږه خاطرات دي.
میرمن بهرام وایي دا چې اوس د طالبانو حکومت د نجونو محصلینو د فراغت په غونډه هم محدودیت لګولی، دا د یوې افغانې په صفت ډېر ورته ځورېږي.
په اوسني شرایطو کې زه ډېره خفه یم خپلو خوږو درنو خویندو، او حتی زه کېدای شي چې لورګانې ورته ویم، خپلو اولادونو ته ډېر خفه یم چې هغه یې نشي کړلی په هغو شکل چې د دوی احساسات او هدف دی، دوی چې هدف کې بریالی شوي دي او په دو هدف کې فراغت ترلاسه کړی دی، هغه په مینه او په خوشحالۍ ولمانځي. متاسفانه اوسني شرایط افغان میرمنو ته، نجونو ته ډېر سخت او ډېر د درده ډک دي. موږ مسلمانان یو او په یو اسلامي هېواد کې ژوند کوو، د هوسنه د کلونو کلونو نه کله چې موږ د زرګونو تاریخ یادی وو، موږ مسلمانان وو او مسلمان به وو او مسلمان به کیو. هېڅکله خلاف د خپل دین و مذهب حرکت نه دی کړی، او هېڅکله د خپلو عناناتو نه چې هغه موږ ته ډېر مهم دی خلاف حرکت نه دی کړی، او نه هوسم کوم هوسم امیر منی او هغه نجونې مغه مسلمانان دي که موږ چې ادعا لرو، مغه افغانان دي، مغه احساسات لرسه. اما در قید اما در محل یا اغا محیط به تنگول شرایط ورته سختون، در دیر سخت خبر ده.
د ولسی جرګې پخوانی غړي سامیا خوګیانی هم د خپل فراغت د دورې خاطرې را سره شریکوي. وایي چې له خوانځي او پوهنتون څخه د دواړو دورو د فراغت یادونه به تل په زړه وي.
د تعلیمي دورې او د تحصیلي دورې د فراغت غونډې داسې غونډې وي چې د ښایسته خاطرې همیشه د ټول انسانانو په ذهن کې وي. یو د هغه ورځ نه ده چې هر انسان باید افتخار پرې وکړي، ځکه پس د ډېر جنجال نه و، کړاو نه و، زحمت نه و، دغه ورځ ته سړی رسیږي. زموږ په دوره کې زه چې د بګرام د لیسې نه فارغ شوی وم، وخت په پلن باندې به موږ ته اطلاع نامې راکولې، که چا فامیل له اصولو هېڅ ډول ممانعت نه و، ادارې د خوانه په تشویق کېدلو. نو وروسته د هغې نه بیا د کابل پوهنتون د ساینس د پوهنځي نه فارغ شوم، چې په هرنۍ ورځ به موږ هم مثلا حامله لرله فامیل و اشتراک پکې کولو، او زموږ به سیمینار و، یعنی هر آخر ورځ به موږ سیمینار ورکولو د فراغت په ورځ باندې. ښه میادېږي، هېڅکله مې هغه ورځ یاد نه وځي، ډېرې ښې ورځې وي. استادان، د پوهنځي رئیس، د کورونه مېلمانه ټول پکې برخه اخیستله. درېیم چې کله مې فراغت د ماسترۍ دورې نه و، د کاتب د پوهنتون نه، هغلته مثلا چې کله مې دفاع کوله د ماسترۍ نه، زما خپل ممصنفیان ملګری مې، خصوصا وکیلانې را سره وي، دوستان را سره و، خپلوان مې را سره و. د فراغت په ورځ ډېرې ښې ورځې دي، د هغه ورځې دي چې همیشه زما په ذهن کې پاتې دي او افتخار پرې کوم، او زما ښې خاطرې او نیکې خاطرې دي. نو په دې خاطر دغه جنکیم چې فارغ شوي دي، د مکتبونو نه، د پوهنتون نه، د دو حق دی چې دو سره دو فامیلونو نه، د دوستان په دغه ورځې کې برخه واخلي، دو په خوشحالۍ کې او تجلیل کې.
د کابل پوهنتون استاد زرغونې زیور رښتین چې 45 کال استادي کړې، وایي چې د محصلینو د فراغت غونډه استادانو ته هم ځکه مهمه وي چې دوی هم څلور کال خپل محصلین د اولاد په څیر روزلي، سخته یې ورسره ګاللې. د دوی هیله هم دا وي چې د خپلو خواریو پایله په شاندارو مراسمو سره ونمانځي.
زمان محصلین انجونی ده هر دول خواخی و خوشحاله و نبی برخی کی گی. ما 15 سال بخکالا پا کابل پا هندون که تدریسو کو. او نن وی چه دغه محصلین چه سکالی فارغ شویدی دوی ده اجازه ور نکرد چه ده خپل فراغت محفل و نیسی. در هیر دمائیسه خبر ده دوی مین دی دی دوی خوین دی دی دو دوی اغا وره خواخی هم دو دوی نغسل کی.
لفرا فراغت وروسته د فراغت غوندنیول او د ماسل لخوا د کورنۍ او استادانو وربلل دیار فارغ شوی کس هغه کالک وی جلی حق دی. خو د یو شمیر ماسلینو په وینا سکال د طالبان حکومت لخوا د خوښۍ په دې مراسمو هم محدودیت ولګېده. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو ویان د زیا شمیر زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پیلېدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. په ډیری دولتي ادارو کې د میرمنو پر کار بندیز ولګاوه. خځې له محرم پرته له لرې واټن سفر منع کړې، حجاب ورته اجباري کړ، او په وروستۍ پریکړه کې خځې له ورزشي کلبونو، حمامونو او تفریح پارکونو څخه هم منع کړې. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. زموږ د واټساپ شمیره ده 00422 14 شپږ سوه ویاو. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاره.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو څلوېښت 13,850 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. قدر منوریدونکو، نن په خبرونه کې البته د معلولینو په حقوق باندې بحث کوو، دا چې کوم اشخاص ته معلول ویل کیږي او معلولین د کوم حقوقو څخه برخمن دي، په دې اړه به په خبرونه کې بحث ولرو. په خبرونه کې راسره میلمده محترم نقیب الرحمن اصولی د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. په پیل کې به اصولی صاحب ته راغلاست وایو او پښتنې بخپل ماتراکو په پیل کې که د معلولینو په اړه معلومات راکړي اصول صاحب خبر.
په لومړي سر کې که د معلول یو لنډ تعریف وکړو، معلول هغه شخص ته ویل کیږي چې د هغو جسمي، جنسي، روحي او رواني برخې یا کلن فعالیت ولري او یا هم په نسبي ډول فعالیت ولري، یعنې کلن نه وي پل شوي. چې د افغانستان د معلولینو د حقوقو امتیازاتو قانون یوه خبره ته بله هم اضافه کړې ده چې د صحي کمیټې تشخیص څخه به وروسته د شخص معلول ګڼل کیږي لپاره امتیازات حقوق په نظر کې نیول کیږي. معلولین نه تنها چې په افغانستان کې شتون لري، بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې او د نړۍ په هر کونج کې شتون لري، چې بعضی په طبیعي شکل باندې کله چې دوی پیدا کیږي معلول وي، د وجود کوم غړی کوم اندام یې پرت شوی وي او یا هم وروسته د مختلفو صدماتو له امله چې دوی په ژوند کې دوی سره مخ شوي معلول شوی وي، او همدارنګه دغه د دوی د حقوق امتیازات په برخه کې د نړۍ هیوادونو مختلف حقوق امتیازات په نظر کې نیولی دي چې دوی د بعضې هیوادونو، یعنې اکثر هیوادونو کوم مکلفیتونه چې نورو خلکو ته داس خلکو ته چې هغه معلول نه وي او ته متوجه وي، هغه مکلف شوي دوی د هغې څخه په نسبي ډول او یا کلي ډول معاف شوي هم دي، لکه د اسکاري سیستم او همدارنګه نور برخې شتون لري چې دوی د هغو څخه په کلي او نسبي ډول معاف شوي. همدارنګه د دوی دپاره د کسب او وظیفې لپاره د هغو د پیدا کولو برخه کې، همدارنګه د دوی د تحصیل او د تعلیم په برخه کې هم زیات امتیازات شتون لري.
مننه کوم اصولي صاحب، په کومو نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د معلولینو حقوقو ته البته اشاره شوې؟
په نړیواله سطحه هم دوی ملاتړ شتون لري چې په 2016 میلادي کال کې یو نړیوال کنوانسیون د مدني حقوقو پر بنا باندې دایر شو چې د معلولینو د حقوق امتیازاتو په برخه کې 9 مادهیزه طرحه جوړه کړه چې بیا په 2008 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان ته وسپاره چې هغو په 2008 کال کې په تصویب باندې ورسوله، چې بیا وروسته په 2008 میلادي کال کې یعنی د عملي میدان ته راووتله، چې د 2006 میلادي کال پورې دوی 133 هیوادونه غړیتوب درلودله. نو په نړیوال ساته هم د دوی ملاتړ د دوی د حقوق ملاتړ د دوی امتیازات دوام لري او شتون لري او هیوادونه د په اساس باندې مکلف شوي دي چې دوی ته بهتر حقوق امتیازات باندې قایل شوي او د مادرینو برخه کې چې ټولنه یوه برخه ده دوی دپاره امتیازات په نظر کې ونیسي او دوی دپاره مختلف اسانتیاوې رامنځته کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه اصولي صاحب آیا دې موضوع ته اشاره شوې که نه؟
هو دقیقا د افغانستان په قوانینو کې هم د معلولینو د حقوقو امتیازاتو یادونه شوې ده چې لومړی د افغانستان د 1302 یا هم هجري شمسي کال قانون یا اساسي قانون په دوهم پاسر چې د اتباع اساسي حقوق او وجایب پکې رانغاړل شوي دي په 350 ماده کې د معلولینو د حقوق امتیازاتو یادونه شوې او تاکید پې شوی دی او همدارنګه د همدې مادې پر بنا باندې یو قوانین چې 40 ماده لري او ټول د معلولینو حقوق امتیازات په نظر کې پکې نیول شوي دي لکه د اسکرای څخه معافیت او کله چې شاروالۍ نمرات خرڅلاو ته وړاندې کوي دوی دپاره باید 50% تخفیف شتون ولري او کله چې دوی د سرپناه ځایونه لري دوی دپاره باید لومړیتوب ورکول شي همدارنګه کله چې دوی حج ته ځي حج او عمرې ته دوی دپاره 50% سهم په نظر کې نیول شوی دی 50% به ټول معلول اشخاص حج و عمره لپاره ځي همدارنګه د اطلاعات فرهنګ وزارت په دې باندې مکلف شوی و چې عامو خلکو باندې اتومه په هوای ورکړي چې د معلول اشخاص سره نیک او ښه رویه وکړي او همدارنګه د زیات معاش یعنی د کوم ثابت معاش دی په رسمي پاسونه کې لري د اوڅخه اضافه امتیازات او معاشات ورکول کېدل په پانتونونو کې په خصوصي لوسو کې د پر امتیازات په نظر کې نیول شي وکړه چې معلول شخص مړ شي د ورسی لپاره هغه امتیازات چې د اخیستل هغه ورسه د مودې پورې د ورسه هم اخیستلی شي
بل پوښتنه هم همداده اصولي صاحب چې ولې او په کومو مواردو کې د معلولینو حقوق نقص کیږي او ولاتونه څه دي
بعض موارد دي بعض د لاله لامل نه ورکول کی او یو هم د مشکل سره مخ کیږي اته مختلف فلل عوامل لري او هغه هوادونه دي چې هغه پر مختلف هوادونه دي هغه ته دومره مشکل نه رامنځته کیږي ځکه هغه هوادونه ځونه رسولې دي او هر څه تخپل حقوق او خپل امتیازات باندې قائل دي منظم ډول هر څه تطبیق کیږي او بل هغه نظامونه چې هغه وروسته پات نظامونه دي چې هغه زیات اقتصادي ستونزې هم لري او سیاسي مشکلات سره مخ دي هغه ته د نه تنها چې تنها د معلولینو بلکې د زیاتو خلکو حقوق امتیازات ته سوال لاندې وي نو هغه ته هغه نظامونه زیات دوام نه وي کړی یعنی مشکل سره مخ وي او بل که چېرته موږ د افغانستان ته راشو په افغانستان کې د وضعیت وګورو په تیر نظام کې هم د معلولینو وضعیت زیات مشکل سره مخ و زیاتره معلولین تثبیت شوي نه و زیاتره معلولین پاتې و بعضې خلک چې هغه به واسطه درلودله هغه به نو پوز درلوده حتی که جوړ هم و د معلول په نامه باندې پیسې ایستلې امتیازات یې اخیستلې هغه معلولین چې هغه پاتې و هغو ته امتیازات او حقوق نه رسېدل بلکې زیات داسې کړی وجود درلودله شي هغه یعنې د فشار او زور یا واسطې په اساس باندې ځان د معلول کوم حقوق امتیاز چې هغه به دوی اخیستل کله چې نظام یو منظم یو سیستم جوړیږي نو د هر چا حقوق امتیازات په نظر کې نیول کیږي او باید ور هم کړی شي
د دولت مکلفتونه ته براشو چې دولت کوم مکلفتونه لري تر څو د معلولینو حقوق نقص نشي
بلکل ګورم موږ مکه هم خپل خبرو کې وویل چې دولتونه نظامونه حکومتونه مسؤلیت لري چې د خپل معیوب خلکو لپاره معیوب اشخاص لپاره حقوق امتیازات په نظر کې ونیسي او دوی مسؤلیت او مکلفیت لري چې دوی ته حقوق امتیازات ورکړي نه لایول اسناد او خپل ملي قوانینو په اساس به تصویب کړي په اساس باندې دوی ته حقوق او امتیازات ورکړي او دوی په لومړي سر کې دا مکلفیت لري چې دوی په صحیح ډول باندې ټول معلول په صحیح او ښه شکل باندې تثبیت کړي چې معیوب او معلول اشخاص پاتې نه شي داسې نه چې که په تیر کې چې هغه جوړ اشخاص به د معیوب خلکو حقوق امتیازات اخیستل معیوب او معلول اشخاص به پاتې وو هلته نو باید په صحیح ډول تثبیت شي او بل په وخت سره هغوی دپاره هغه خپل حقوق امتیازات ورسي. داسې که چېرته د معلول او شخص امتیازات او حقوق په خپل وخت ونه رسي کېدای شي هغه د ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. او بل دا چې دوی باید په شپږو میاشتو کې یا په کرنۍ ډول ورزه ورشي چې دوی دغه موږ چې کوم حقوق امتیازات په نظر کې ورته نیولي دا د دوی د روزمره ژوند دپاره کفایت کوي او که نه کوي. که چېرته نه کوي دوی دپاره باید نور امتیازات او حقوق په نظر کې ونیول شي.
مننه کوم اصول صاحب، تاسو وړاندیز یا پیشنهاد هغه مرجو یا مسؤلین ته څه ده چې د معلولینو د حقونو په تړاو کار کوي، څه پیشنهادات ورته لرئ؟
هغه مراجعو، هغه اداراتو، هغه اشخاص ته چې د معلولینو د حقوق امتیازاتو برخه کې کار کوي، زما وړاندیز دا دی چې دوی باید په دې برخه کې له ډېر دقت څخه کار واخلي چې هغه اشخاص چې معلول اشخاص دي په صحیح ډول یې تثبیت کړو او هغو ته په صحیح ډول مرستې په خپل وخت سره هغه کومکونه امتیازات چې دي هغه دوی ته ورسوي او هغه معلول اشخاص په خپل وخت سره هغو ځای هغو مرجع و ادارې ته راوغواړي چې دوی هم په تکلیف نه شي، ځکه د دوی سره با ټول خلک نه تنها د اداری کارمندان یا مسئولین چلتا کار همکاری وکړي بلکې ټول خلک باید دوی سره همکاری وکړي. نو دوی چې دی اړ خلک دی، محتاج خلک دی، نو دوی دپاره باید زیات دقت وشي او زیات هڅه وشي چې هغه حقوق امتیازات یې په صحیح ډول په ښه شکل باندې دوی ته ورسیږي.
او په پای کې مو د موضوع په تړاو نظر غواړم.
زما نظر او وړاندیز دا ده په لومړي قدم کې په حکومت باندې چې حکومت باید دې برخې ته ډېر متوجه وي، ځکه په افغانستان کې ډېرې سخت ناخوالې تېرې شوي دي، ډېر سخت مشکلات سره مخ شوی دي، زیات معلولین اشخاص شتون لري، دوی سره پاملرنه شتون لري، دوی دپاره حقوق امتیازات هر څومره چې زیر دوی دپاره په نظر کې ونیول شي. او بل مې د مرستندوی موسساتو نړیوالو سازمانو څخه دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې جدي نظر او توجه وکړي چې دې خلکو ته سره مرستې وکړي چې دوی ژوند راپورته شي، دوی هغه روزمره ژوند په ښه شکل باندې ادامه پیدا کړي، دوی هغه کوم اولادونه چې دي هغه هم تعلیم وکړي او د تعلیم زمینه مساعده شي. او بل مې په مې د افغانستان تجارانو څخه دا خواهش ده چې دوی دوی هم یوه ګډه او منظم اتحادیه جوړه کړي چې د معلولینو برخه کې چې دوی د معلولینو سره کومک وکړي او د منظم میکانیزم په اساس باندې دوی ته مرستې او کومکونه وکړي.
مننه کوم اصول صاحب کور ودان. درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خپرونه کې تاسو په حضور کې حاضرې کو، تاسو ټول په لاس پرو الله مو مل شي.
Stop this.